د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړې د یوې اوږدې مودې لپاره معلقې وساتي. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې دغه بندیز به څومره وخت دوام ولري، هغه پرون یکشنبه په ځواب کې وویل کوم زماني محدودیت یې ذهن کې نشته. واشنگتن کې د یو افغان رحمان الله لکنوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا اعلان وکړ چې تر نامعلوم نیټې پورې د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. ترامپ په تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا ته په اشاره وویل موږ دغه کسان نه غواړو ځکه ډیر هغه ښه نیت نه لري او باید هغوی زموږ له هېواده ووځي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردي دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نویم وایي واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد پر دو غړو برید کوونکی رحمان الله لکنوال ممکن متحده ایالاتونو ته له ننوتلو وروسته سخت دریځې ته مخه کړې وي. د فرانس پریس د راپور له مخې میرمن نویم دغه څرګندونې پرون یکشنبه د ان بی سی خبري شبکې یوې خپرونې ته وکړې. 29 کلن رحمان الله لکنوال د تیرې چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې چې وروسته یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. کریستین نویم ویلي دوی به د لکنوال له کورنۍ او نورو هغو کسانو سره چې هغه په ارتباط کې وو خبرو ته دوام ورکړي څو خپلې څېړنې بشپړې کړي. لکنوال د عمدي قتل په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دی. د هغه تر برید وروسته د امریکا ولسمشر پر کډوالو د سختو محدودیتونو اعلان وکړ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د هر ډول ویزو ورکړه درولې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سینټکام وایي د سوریه د نوي حکومت په همکاري د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوالو او د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف او لمنځه وړي. سینټکام پرون یکشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د احمد الشرع له حکومت سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش د وسلو 15 زیرمې لمنځه تللي. اعلامیه کې راغلي چې دغه هوایي او ځمکني عملیات د سوریه په جنوب کې ترسره شوي دي. تر دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ټام بارک ویلي وو د سوریه حکومت به د داعش، حماس او حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو په ځپلو کې له دوی سره همکاري وکړي. او په سریلانکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 344 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې دا سیلابونه په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړوونکي بللي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیلابونو او ځمکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان متاثره کړي. فرانس پریس د سریلانکا د پیښو د مدیریت ادارې په حواله ویلي شاوخوا 400 کسان لا هم تری تام دي. دوه ورځې وړاندې د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې هم زورور سیلاب او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 400 کسان مړه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم چې ټولبه جوړ او روغ اوسئ. شرح لاست اتم ټولګي و دویم لوست لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ تیل وست کې د وایرس یادونه ونه کړل که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موش په تیر وختونو کې په تیر سنف کې موږ ویلي و چې بیل حیواناتو او نباتاتو نور ډیر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي. د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس